په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د خبرونه ډیره برخه ده. ازادي رادیو 2 اونې زو خبرونه ته ځانګړې شوې. ازادي او اوریدونکو د ازادي ملما خو ام پایل زنوري اسنوري د سات په خبرونو کوم. د نړیوالو کرکټونو ډلې آی سی جی خبرداري ورکړه چې د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو محدودیتونه او په وړاندې غبرګون کې د نړیوالو مرستو ناڅاپه بندیدل به د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړي. دغه ډلې نن پنجشنبه په یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د خپل شخصي باور له مخې او د خپل واک د ثابتولو لپاره نجونې او ښځې له زده کړې او کار کولو راګرځولې دي. په تیره دسمبر میاشت کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار بندیز ډېرې ماسې دې ته اړې کړي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې ودروي. د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې آی سی جی په دغه راپور کې ویلي چې پر طالبانو اقتصادي فشارونه به اغېزمن نه وي ځکه هغه یوازې په دې هیواد کې کړاوونه په تیره د ښځو هغو زیاتوي. د نړیوالو کرکټونو ډلې په دې باور ده چې د ستونزو حل لاره دا ده چې د افغانستان په مهمو بنسټیزو تاسیساتو باندې پانګونه وشي ځکه په اوس وخت کې د طالبانو بدیل نشته. دغه راز ویل شوي چې اوس په دې هیواد کې پانګونه ارزانه ځکه ده چې جګړه درېدلې او فساد کم شوی او په همدې خاطر پراختیایي پروژې دومره ګرانې نه پرېوځي. یو شمیر قراردادیانو له آی سی جی سره په خبرو کې ویلي چې اوس د بندونو پر جوړولو د سړکونو په پخولو او د برېښنا مزو پر غځولو د 2021 کال مخکې په پرتله له نیمایي کم لګښت راځي ځکه هغه مهال جګړې امنیتي لګښتونه زیات کړي وو او هم بډې اخیستل ډیر دودو. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق د جوړېدو له پایله د افغانستان شتمني شاوخوا 50 میلیون ډالر ګټه کړې ده. انوار الحق حدی تیر مخام ازادی را روته وویل تر اوسه د افغانستان د امانت صندوق له پیسو هیڅ ډول لګښت نه دی شوی. د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالر د تیر کال په لړم میاشت کې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدول شو. دغه اندازه پیسې او 3.5 میلیارد ډالر نور شتمنۍ د یوې دعوال مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې کنګل شوې. په نیویارک کې یوې محکمې تازه پرېکړه کړې چې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به هم چې امریکا کې کنګل دي د سپتمبر د 12مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کېږي. د امریکا د جیولوژي څېړنیزې ادارې ویلي د تاجکستان په ختیځه برخه کې نن سهار د ریختر په کچه 6.8 درجې زلزله شوې ده. دغه ادارې ویلي دغه زلزله نن په سیمه ییز وخت سهار وختي په 5:30 شوې او داسې ښکاري چې مرکزي افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان د بدخشان په لوړ کې شاوخوا 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. دغه ادارې اټکل کړی چې ښایي د دغه زلزلې له امله به ډیر لږ خلک یا هم ښایي هیڅ کومه ګڼ مېشته سیمه د ځمکې ښویېدو له خطر سره مخ شوې نه وي. په سیمه کې له زلزلې وروسته 2 نور لوی ټکانونه هم احساس شوي. تر اوسه له تاجکستان څخه د دغه زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د بلینکن او ګوتریش په خبرو کې به د اوکراین په ملاتړ او د هیواد د غلو دانو د صدراتو پر تفاهم لیک خبري وشي. له اوکراین د غلو د صدراتو هوکړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب عملی شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې بلینکن به په دې غونډه کې له نورو هیوادونو وغواړي چې د اوکراین د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د ګامونو ملاتړ وکړي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي لبی وزلی نیولې تر بشري مرستو او د غراز د متقاعدینو تر حقونو پورې پیغامونه بیلابل دي. اوریدونکو دا پیغامونه بسره او اوریدونکو د سری میاشتې ټولنې په دې ورستیو کې ویل چې په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې د 14000 هغو ماشومانو درملنه شوې چې زړونه یې سوري وو. دغه ټولنې ویلي چې 14000 ماشومان منتظر دي چې د سوریو زړونو درملنه یې وشي. دا چې د زړه سوری په ماشومانو کې څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د یو متخصص ډاکټر نظر هم په دغه خبرونه کې پوښتلی دی. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او همکاران ته سلامونه کوم. زه قدرت الله نوم یم، ژوند پر ولاس خنه. زموږ سنځه دا ده چې اسلامي مرض خنه چې دغه بې کیفیت دوا وي او دغه در وخت شې دوا وي دي بندي کې په هر دواخانه کې کړه بې کیفیت دوا وي دي تر تاریخ شې دوا وي د دوه درو ځای خنه. ما خپل دل چې بې کیفیت دوا وي دي خپل مراخص دي تر تاریخ شې دي په دغه لږ وخت کې دغه و درو دوا خانو سن کدا حیواني دوا خانه هم در د وخت تیر دوا وی دک انسانانو دوا وی دان ټول در وخت تیر مخبل دل د دوه دی بیت پاملرنه وک
یخن مرز د دوه ډاکټرانو سن در ډیر لرو غدا سي ډاکټران خوستا خدار چی په یسنو پویژ ما دوا ډاکټر سن دوا وی وړه برتا غ ډاکټر توارل نقصان وړه به خپل نقصان سوال چې ما د چش نوشته کړی دی په یسنو پویژ به ډاکټرانو سن در ډیر لرو اسلامی مارا پتا ڈاکٹران پام لرن وکي ڈاکٹران دی وګور چې اته ڈاکٹر یا نه ڈاکٹر تسرنګم سرکم سړې شتل تر غره نه سی خلق دا ور کې بیا خپل نقصان ورته نه سویاله.
السلام علیکم، شاید بیت سم دی په خیر موږ د دغه لارام په سیمه کې یو نو دلته کوم مرست راځي موږ خواته هغه د خانانو ملکان خپل په بټه وي او خپل په ګټه باندې کوي خپل قربانو دوستانو ته کارټونه وشي ورکه نو موږ د خار غریب خلک دغه سي او ورته ګرځو. موږ د اسلامي امارت خدا غوښتنه ده چې موږ خو روسي او دغه مرستې چې کوم راځي دا پر د غریبانو باندې وویشي سي هغه چې دلته کوم سړی مشري هغه ویش خپل خپلوانو ته وویشي.
موږ د سنگین پولیسوالۍ کې چې مرسته راشي ماجتانو ته زموږ نومونه نشته کېږي او زموږ بمړونو باندې شته کې د مړو لاس کې ضرور موږ د خلکو ست د غدي چې موږ د مسکینانو سره د کومک وکي او یخ دی ډیر یخنی ده او هیڅ نه لرو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه نیکي احترامات وړاندې کوم. د دې هله چې جوړ راو وس زما د حکومت له پورې چارو څخه د هله چې دوی باید د مزدورانو سره د کارګرو سره مرسته وکړي، دوی باید ژر تر ژره دا پر کار ودرېږي. یعنی پر هر شهر او په هر بازار او هر ځای کې کم تصویر چې ما تاسو ته ورواستو په هر ځای کې داسې حالې نو د کاري د شي د هدف اساس ده. نو ما د حکومت تر ټول چارواکو سره د هیله چې دوی باید داسې تجربه پر کار ودرېږي چې دوی پر کار سینوبس جوړس.
السلام علیکم، نبی الله زابلای د زابل لرغنده بلوسولی شیګان کلی نه خبرې کوم. همدلته په شیګان کلی سرسی نور کلی لکه اختر چکنک دریا جالو او همدا شان نور ورسره په خوا کې پراته دي. همدا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومان آینده روشانه ساتي خو موږ ورنه به برخي یو. او کلینیک هم هغه څه ده چې زموږ او زموږ د هوادوالو ژوند جوړي خو هل همدین هم به برخي. نو لمر سره مسول چارواکي او موسسه دوګونی او تبيزي چلند کوي. زموږ غوښتنه او پښتنه ورنه ده د سیلوت پن مهرباني وکي دوګونی چلند مکوي، تبيزي چلند مکوي. مستخبل حق راکې د نورو ولسوالیو او ولایتو په شان موږ هم حق لرو ترڅو کلینیک او مکتب راته جوړ شي. وسلام د لپمان.
السلام علیکم، مزادی ریڈیو ٹول کر کون کور دن کو سلام نہ بدل ہے کہ مشکلات پر مرو و مشکلات تو دیر زیاد دے یبانان تو یہ دوری مشکل دا ہم دا مشکل پھیلن چکم دے اپ خارجی ہو دو کے خلیج کے فرزن خلیج کے مسافر دی پارا دی پاسپورٹ ستونزا جدی ستونزا دا تا پاسپورٹ تم دی دی پارا یو سٹیکر دے اس سٹیکر باندھ بیا ویزا نہ ور کول کیگی نو دا یو ستونزه ده. دویم قدم کې افغانانو ته ویزې نه ورکوي. کوم کسان چې بوتان کې بند پاتې شوي دي دوباره دلته نوې ویزې نه اپلای کیږي. دلته کسانو کاروبار دی، تجارت دی، هغه کسان بند پاتې دي. هیڅ امکان نشته د راتلو یوه د حل لارې نشته. زموږ غوښتنه دا ده که څوک دا زموږ آواز اوري د نظام کې څوک د افغانانو په حال باندې زړه خوري زړه سوایي کوي دې ستونزې ته متوجه شي د اماراتو سعودي سره د اړوند خبرې وکړي بحثې وکړي. دلته تقریبا اکثریت وګړي دلته مزدوری کې کارګران دي مزدوري کې موږ مزدور کار خلک یو په سیاسي رابطو پورې سیاسي نظامونو پورې باید موږ ونه تړلی شو. زموږ خپل غریبي ده خپله مزدوري مو ده لچاري مو ده بس دلته چې موږ دا مشکلات راته نورو ستونزې حل کول پر ځای پرېږده او دا موږ د خپلې مشکل چې دا خو نور سوا نه شي.
السلام علیکم د آزادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه زموږ د طالبانو مشرانو نه هیله دا ده چې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص کړي. دا د دې اولادونه دي او دوی د افغانستان د ماشومانو حق نه ضایع کوي. یو کال تېر شو بل به هم دا د ضایع شي باید چې زر تر زره ښوونځي خلاص کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم. ما اوسنۍ هیله دا ده زلمن د ولید خانچن ولسوالۍ ما جنگ وهلی دی. هیله مو دا ده چې زموږ د وطن ته باید خدي راوړ شي. خدي نه لري ډېر د مشکلاتو سره مخامېږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه روزه محمد یم. دا درو ولسوالۍ خلق وایي چې د پکتیکا ولایت د ترو ولسوالۍ او د واج خو ولسوالۍ او د وړ مبي ولسوالۍ چې موږ ته بخامه دغه تمبره کوي. نور ټول ولایتونو په غو کې ست ولسوالۍ کې دا یو دغه درو ولسوالۍ کې نشته فاډر ته نږدې.
بلې السلام علیکم د آزاد راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د جلال آباد ښار نه تاسو سره خبرې کوم. په دغه وخت کې به غنم نیم په نیمه ارزانه کېدل خو اوس ورځ تر ورځې غنم جګېږي نرخونه جګېږي او دلته دا چارواکي وایي چې دا ارزانه کېږي او موږ د دې لپاره کار کوو. هېڅ شی هم نشته دی وروره. یوه بوجۍ اوړه 1450 افغانۍ وه او زه جلال آباد په ښار کې یوه بوجۍ اوړه په 2850 افغانۍ دي. دلته غریب خلک ډیر غریب دي او غربت سره مخامخ دي. د چا ورته وس نه کیږي. خلک ډیر زیات مشکلات سره دچار دي. هیله کوم چې دغه ته دوی پاملرنه وکړي او د غریبو خلکو باندې رحم وکړي او که رحم پرې ونه کړي نو دا خلک به د لوږې نه او د فقر نه مړه شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول آزادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران مې اړیکه نیولې ده. د افغانستان د زابل ولایت نوم یې ګلداد دی. مسافر یو. په ایران کې کارونه کوو. کله په منډیسان ګرځي. ډېر غریبانان شته کارونه کوي روپۍ منډیسان ګرځي او زاوې ډېرې خرابې دي. اوس خو زه مهم راغلی بارانونه واورې ډېرې دي. افغانستان حکومت باید دې ته پام وکړي چې افغانانو ته یو زمینه برابره شي. کارونه ډېر خراب دي په ایران کې. کار کوي او تومان چټ دی دونه ګټي سي بس اخري ګټه نسته سي کوم افغانستان ته ولي کور ته بچانو ته بس دونه ګټو سي اخري ته من چټ دي کارونه نسته سي بیا کارو کو یار خیراکین سي راي کې غت من چټ دي.
السلام علیکم. زه جمعه خان د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د ونی د کلی تستا سره په تماس کې مهله او ارزو د ازادي رادیو صدا اجازه پیغام نشر کې او د حکومت سمې دا هله او ارزو د چي دلته د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ تر وسه پوري هم دا غشي شاته پات د چي مخابراتي شبکې نه استفخښې دلته ځکه چې وانه وای فای دا مرته میاشت 1500 کلداري ورکو او غني مجبور راکې دی میاشت لپاره. نو هغه کله ګولې کله تر کم یو مشکلات به خډیر دي. نو د حکومت سم دا هیله او ارزو ده چې وان چې مرته مخابراتي شبکې په حال کې دلته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته د زړه کومه احترامات وړاندې کوم. د دې متقیدینو موضوع په اړه کې د اسلامي امارت مشان د ډیر وخت کې چوب دي. زمونږ څه گاونډي دي او څه خپلوان دي هغه ډیر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسی نه لري. نو ما نه هیله وکړل چې رسنۍ ته د اواز دغه ورسوم چې د متقیدینو د موضوع په اړه کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان ته متوجه کړي ځکه چې دا متقاعدین ډیر زیات ستونزې سره مخ دي. زه خپل ګورم کورنۍ کې ډیر زیات مشکلات لري. زه هم د سوړ باندې تیر شو او خوړو ته لاسرسی نه لري، نو خپل ټول هیلې هم د کلنې معاش ته و. نو اوس د ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې دې ته خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډیر زیات مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم، موږ د ازادي رادیو د 2010 بیا در 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبري. موږ اورو په خام په ایف ایم په ټلیفون سره کار نهخته او وستي وسته په دغه پر دغه رادیوګانو یا په د نور غټه نپتري چې بومي کار کې باغو سره کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبري. او دا نور اشتشنونه چې دي، دا نور اشتشنونه په افغانستان کې خار کې دا زیات تحقیقات زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت تاوان بخشي کې پراغه باندې خاشار اړي. نو موږ چندان وسه هغه اشتشن هم ګیر کې بیرته واړو بیرته ازادي راډیو نیسو. نو ډیر شپه شوق شپه خوندې او تل دی آباد ازادي راډیو زنده باد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه یې سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي، د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر وایدی یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول، د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي ترڅو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخ ته بوځي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي ترڅو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مکتب ودي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار.
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. نو په واشر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوی میاشتې کېږي چې امباره وړي د تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی، تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو سلین صاحب دا خواهش ده چې دا ونظر نه وي، دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه دا ده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډ پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري او یو لاره د اریوب ځای ولسوالۍ شغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډ پټان لاره چې ده په ورځ کې 50 مریضان پاکستان ته وړي هلته تیریږي، هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب د ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډ پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاساری خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله من یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ویلو د لپاره نفر تاکل کیږي، سبا د استنادي دیوالو د لپاره نفر تاکي تذکری دي او نمرې دي او شمارې دي او ګنګن کیږي کومکونه دي او کیشاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالو نه جوړو، کارتون را واخی لاتري باندې وکي بیا یو 15 ځینې کاټ کې وای دا بلانه ورکو انور در واخی زیبلا سه اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام. خدایم کامیاب و سرخوری ولره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. زه دوه کاله کېږي چې د موږ د تقاعد معاش نه دېر کړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق ایسیر چي، نور مشکلات سي، لور یو سړی چې سپین ګیری شي خو د سي مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله مې په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. زه دوه کاله کېږي دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه. په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې، کوم وړاندیزونه مو چې درلودل، دغو ته مسؤول چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هوارې شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په افغانستان کې د سرې میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوری دي. دغه ټولنې ویلي چې 11000 نور ماشومان د محل ورته درملنې ته منتظر دي. خو په افغانستان کې شکایت دادی چې د درملنې دا ډول امکانات ډیر په ځنډ او ډیر په سختۍ برابرېږي. د زړه سوری څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي؟ په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه. په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلې.
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده. څلور خالیګاو چې دي، دوی پورته او دوی لاندې موجود دي. چې د څه په اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاو چې دي، دته اټریوم ویل کېږي، او دا لاندې دوه خالیګاو چې دي، دته ونټریکل یا په ساده اصطلاحاني پورتنی خالیګاوي د اوزن او لاندنی د بوتن په نوم یادېږي. څلور جوفونه لري چې د دغه جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي، د زړه د پورتنیو دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا وینډو یا یو کړتۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي. نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي، هغه نروسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي، او لاندې دوه برخې چې بیا د بوتن د دې ترمنځ بیا په داخله رحمي ژوند کې هیڅ هم داسې دغه نشته، رابطه نشته، نو د دوی ترمنځ څنګه دی؟ خو که چیرته پیدا کیږي، دا به حتمی کومه ستونزه یا مشکل به وي.
ښه، ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاوي یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل، په دغه کې دننه جوړښتي تغییر راځي. هغه هغه مهال چې ماشوم د مور په ګیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي، همدا ستونزه ورسره وي. یو ډیر عام ستونزه چې په افغانستان کې د نور نړۍ کې هم شته، هغه د ماشوم د زړه سوری دی. د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي، او له زیګون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زر تشخیص او درملنه وشي؟
مهرباني لودین صاحب، راځو په دغه موضوع باندې به یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي. کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو، لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح ده، کنه دا عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوري ده، دا به داسې وي چې د زړه نه باید وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي. نه، دا داسې نه ده چې د زړه نه وینې بیرون راوځي یا دغه ده. دا په خپل په نورو په د زړه په داخل کې چې کوم دا جوفونه دي یا رګونه دي، د دوی ترمنځ غیر نورمال رابطه وي، چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمنځ دا رابطه باید نه وي، دغه پیدا وي. لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوری چې اویا امایانه استلاله، دا به تصنیف بندي شي. په لومړي سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي. یو یې هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو د ګوتو د خلې ژبې او د پوز شینواله ورسره وي، او دویم هغه ګروپ ده چې پاره کې شینواله د خلې د مخاطیغه شاه د ژبې ورسره د پوز او د ګوتو د شینواله ورسره موجود نه وي. نو دغه تا د ټپ په اصطلاح یو سیانوټیک هر ډیزیز، کانجنټل هر ډیزیز، یو اسیانوټیک دی، یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینواله ورسره موجود وي، دویم هغه دي چې هغه سره شینواله نه وي. همدغه گروپ بیا نور پر نور وړو گروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو بیا جدا بحث او تفسیر ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي، کوم نه خني خاني کې چیرته یو نوې زیږیدلې ماشوم ولري، کورنۍ باید شک پیو کې چې ممکن قلب سوری وي؟
ها لودین صاحب، په لومړي سر کې شو چې په هر دولتي او خصوصي شتخانو کې شکله ولادت کیږي، د ولادت نروستا یو اصطلاح د کنسلټیشن یا مشوره ده چې هر ولادت کیږي هغه نروستا د خپل د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي ترڅو د ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کیږي. کچیر تا د زړه په اوازونو کې کوم مسكون زوی یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دغه کې د خون نورمالي اندازې نه پورته وي یا خطا وي یا غیر نورمال اوازونه په زړه کې واوري د شي چې د ټپ اصطلاح دی ته مرمر ویل کیږي. کچیر تا مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال اواز واوري د شنو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کیږي چې دته باید نور معاینات هم تر سره کی ترڅو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي؟ که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي چې شاید یعنی د سببونه خو ډېر دي خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوریه په عامیانه اصطلاح ورته ویل کېږي کېدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خلی پوزي او د جبي او د ګوتو د لري ساهو شینواله ولري یا موږ ته د ټپ اصطلاح کې چې سیانوز ورته ویل کیږي، کچیرته په ماشوم کې د خلی د جبي د دغه ساهو یا د شوندو شینواله پیدا شو نو دا یو شک په دې باندې کیږي چې امکان دی ولري چې دا ماشوم د زړه سوری یا کانجنټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه مند او پلرونه باید د کوم توجه وشي. په دویم قدم کې فیلډینګ ډیفیکلټي یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کی، ماشوم دا هیڅ یا شودي روینه کری یا ډیر په کم مقدار باندې او تر څنګ کله چې ماشوم دی یو خاصه خوراک ونی کی خشودي ونه خوري یا په کم اندازې نو ته باندې دی دا گروث یا د دې دا وده متاثر کیږي. نو چې کله دی یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړی مرحله کې یا کولې نشي او دا هغه دا وده او متاثر شي نو یو شک هم د قلب ولادي ناروغي یا کانجنټل هارت ډیزیز باندې کیږي. بریم مهمه موضوع شي دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غوړي تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومان کې نورمالي اندازې معلومه دي. مثلا هغه ماشومان چې نوی زیږیدل وي دا غنه تر 2 میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته د شپېته نو په څیر تعداد زیاتیږي په دې معنی چې تنفس سیستم دا په ماشوم کې موجوده ده نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي او د 2 میاشتنۍ نه تر 1 کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر 500 پورې ده یا د 50 نه 40 نورمال ده 500 به غیر نورمال ده. کچیرته 500 یا د 500 نه پورته کیږي په دغه حالت کې هم یاره نن ډاکټر سره مشوره وشي او کچیرته د 1 کلنۍ نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د 40 زیاتیږي نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي. نو په عامو خلکو لپاره د غدرې عمده نخې نخانی چې دي چې یو شینواله او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درې مې په تنفس کې مشکلات او کشیر کدا په یو ماشوم کې موجود وي نو ډېر امکان دی شته چې دا د قلب ولادي ناروغي ولري.
بله او ډاکټر صاحب، افغانستان کې د نن یو څو کال مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوري کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکان نه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلې شو چې د زړه د عملیاتو یا وڅانګه یا یو روغتون شته که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې ان شاء الله دغه امکانات شته. جلال نور به مرته کار کوي خدای مهربان ده کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاسي خپل روغتون کې ان شاء الله بيخي د قلبي بخش بيخي جدا وارد جوړ شوی دا کار په روان دا یو کارډیوګرافي په کیږي. حتی واړه یو خواغه مشکلات چې ډیر مغلق دي د افغانستان په سطح نه هتا کې د دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم نشي هغه جدا مثلاً کین عادي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي په لمرګاندی روښتو کې هم جدا ورته خه کار ورته کیږي چې څومره د دوی په وسوي خپ ډاکټر صاحبان دي ور شخ ور خلک دي ته کې او څو کیسونه هم کړی دي چې نتیجه هم ډیره مثبته ده.
د ماشومان د ناروغي او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهيمي وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه لړۍ تمو په سلامونو هرکلی کوو. کله چې طبي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټې رانغاړي. دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بسپنه ټولوي. یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بسپنه ټولوي، بیا یې په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي. د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسې څنګه روان دي.
دا یو خیریه موسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړه، په پیل د 2014 کال، او دا د دې علت دا و چې افغانستان کې هلته موږ د خبریالانو په توګه لکه کلو بانډو ته تلو، لري ځایو خلکو سره، مختلفو کسانو سره مرکې کولې. د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل، غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم. داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم، نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړه، جوړه مې کړه دلته په برتانیا کې، نو چې وکولای سم ډېرو خلکو ته کومک وکړم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګه چو دا پراخ سو د موسسه، چې اوس موږ غواړو چې په ټول هیواد کې، افغانستان کې د خلکو، بیوزلو خلکو په ژوند کې تغییر راولو. او اساسي خبره دا ده چې افغانستان زمنګ هیواد دی، موږ اوس راغلو اروپا ته، او کچېری غواړو چې بیرته لاړ سو افغانستان کې ژوند وکړو، هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ځوان وکړي. کچېری موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي، نو موږ مجبور یو چې هغو لپاره هلته چاپیریال برابر کړو چې تغیرات راولو. یو خپل ونډه که هغه لږي که ډېره وي، د وکړو افغانستان کې چې یو تغیر دپاره کار وکړو، چې تر څو وکولای شو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینا پیدا کی، او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې سي. او بل زموږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي، چې هغې کې زیاتره د بې وزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره، روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسو ګورو چې په کوڅو کې، کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرې مینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دا به ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو، او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون لپاره کار ونه کړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا ده چې نړیوالی ټولنې په افغانستان کې ستدي وی مخ کارونه کوي لیکن هغه دایمي نه وي وی چې کله خوکه سي شرایط سره برابر نه وي نو زی افغانستان پریدي او موږ د افغانانو په توګه کدغه سي نړیوالی موسسي او بنسټونه ولرو موږ کولای شو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیب زای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي او دغه په تیرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه هم اخیستې ده هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وژل شوي دي او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سونو دوی باید یو مکتب ته تللی وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي او هر کور کې یو یتیم ستنی یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی نو دغه لامل و چې موږ ورماندې دغه یتیمانو مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړسوی لري، لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي ټولونو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو نو دوی چې کله زمنګ د موسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو بېوزلو کورنیو بېوزلو ښځو سره کومک کوو نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای شو افغانستان کې ولګو. او نور مو سات ستاتې مختلف نمونه لري او ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنه اخلي او د زمنګه چې نه د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو نو د دې لپاره دا نو مهم دی چې خلکو زړسوی راخپل کی او په دې توګه موږ وکولای شو چې مرسته راټولو.
بلې، حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تیرو چلو یو ویشتو کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی د کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په خپلو کارمندانو ډېره لګوي، لکه دفتر جوړول، لکه نه موټر واخیستل، دی هغه باندې برخې کې لګي. موږ هغه برخې ته ډیر پام نه کوو، خپل ځان د هغه لپاره د سہولت لپاره ډیر پام نه کوو. دومره چې موږ وکولای شو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو، ترانسپورت چې کله ضرورت یې نیسو، نو موږ زیات پام چې دی خلکو ځوان بدلون ته کوو چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو. اوس تیر کال مثلا موږ چې د پروژې درلودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه، هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه یې زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه، هغوی اوس ټول کار لري. که چیرې موږ هغه بودیجه نیمایي کړې وای یا دېرش فیصده یې موږ خپله هغې کې لګولې وای د خپلو شخصي د دفتر اسانتیاو لپاره، نو موږ نشو کولای دغه هدف ترلاسه کړو. نو زموږ زیات کوشش چلای دا دی چې څومره بودیجه چې ترلاسه کوو لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسي ورته وایي، یعنې سل په سلو کې موږ دغه پیسې هلته لګوو. او موږ ډېر لکه ډېر شفاف توګه مانی زمنګ دا کارونه مخته ځي. له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو، له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو، هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده، نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته د کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغوی زمنګ په دې پروژو کې چې نه هغوی دخیل کوو چې څارنې په توګه، او زمنګ کارمندان چې دي هلته هغوی ډېره تجربه لري د پخوانیو هغو سره کار کړی دی لکه موسساتو سره، او هغوی خپله غواړي چې رضاکاره توګه معنی چې خدمت وکړي، نو د دې لپاره زمونږ کارونه چې دي هغه نه تغیر لري. او بل دا چې مونږ خپل افغانان یو او مونږ د وطن د سره ځانګړي مینه لرو او خپل خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینی توګه معنی، نو زمونږ کار چې دی ډېر اغېزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خو د بس پنې ټولول دي چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلابیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو تر څنګ بیلابیل شخصیتونه ستاسو په دې برخه کې د بس پنې په ورکړه کې مرسته کوي، یا هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته دغه مرستو رسول دي، په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولئ؟
مرستو راټولولو لپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه دپاره په آنلاین توګه معنی دی لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څانګو له لارې موږ اپیل کوو، بیا هغه اعلاناتو ته ورکوو. نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولی شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زموږ د موسې بانک ته. نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه 10 پاونډه تر 100 پاونډو پورې یا 200-250 پاونډو پورې. نو خلک هغې ځای نه هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي لکه بس په نور کوي. او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره، بیا ځو بل ښار ته جوماتونو سره غږیږو. نو هغوی موږ سره کومکونه کوي د زمنګ پروژې ته ګوري، او دا پروژه ورته سپړو، یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکو پروژې په باره کې چې تر څو دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو لکه د یتیمانو سره کومک یا خوراکي مواد ویش، بیړني حالات کې هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه معنی دي خلکو سره مخ کوو، بیا دوی موږ سره مرستې کوي. بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو، نو هغې د لارې لیږو او هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا هلته ویشي د هماغه د افغانستان د قوانینو مطابق. د خلکو د ویشلو او د تعینولو دپاره موږ اول سروې کوو، سیمې ته ځو، اول سروې کوو، هغه ډېر زیات چې مستحق دي هغه خلک په نښه کوو. او هغې نه بعد بیا کله چې په نښه کړي ده ټول معلومات راټولو د سروې، بیا هغې کې ګورو چې څوک ډېر مستحق دی، بیا هغو ته کارتونه ویشو. کله چې موږ توضیح کوو نو دوی راځي، هغه کارت چې چا سره یي موږ ورکړی نو هغو ته موږ بیا کومک ورکوو.
حبیب زای صاحب، ستاسو دغه مرسته دایمي وي که د یو یا دوه ځلو دپاره؟
نه، زمونږ مرستې چې دي دایمي دي. لکه یو دوه فرق لري، یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو، یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راسي بیا موږ یې هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف، دوامداره انکشاف چې موږ او تاسې ورته وایو، دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل، دا کارونه چې دي زموږ روان دي دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي، هغه هم دې زموږ د کار په نتیجه کې راځي، نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. او اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاکې د پاکو اوبو پروژې لرو چې اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړوو او پاکې اوبه ورته، مثلا 600 کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالي سي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالي نو خپله اوتومات ډکېږي، چې ډکه سو خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا غینه اوبه واخلي، بیا چې کله خالصي دا ټانکۍ بیا ډکیږي. خلکو ته داسې د پاکو اوبو هغه فعلا پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نور قندار او غو ولایتونو کې هم د خزینه او د پاره او د بیوزلو خلکو د پاره دوامدار انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنی زمونږ کار اوس روان دی.
حبیب زید صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسې افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي؟ په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول او مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي.
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي، او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري، دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي. ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو د دې فایده به ډېره نه وي، او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري، نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړې دي، کولای شو چې هغه موسسات سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي، داسې نه شو کولای. ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نسي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نسو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې، هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي، هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب، د ناوړه استفادې مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه سته چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي، او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي، بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزي ګوري چې واقعا دغه سړي همغه سې چې ژمنه کړې وه چې خپل کاروبار شروع کوي شروع کړی دی که نه دی کړی. تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی موږ دې ته فالو اپ وایو، کنه کله چې موږ یو چا ته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زموږ ټیم ورځي، هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو موږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زموږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس، یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو موږ بیا هغه پسې کیږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زموږ د هغه نه فارغ شي، د زموږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا هغه پسې موږ کیږو، ورته وایو چې وروره راځه اوس کار وکړه، هغه ته ځای پیدا کوو یو ځای کې، که چیرې دی نسي کولای خپله یو هغه جوړ کړي او ځان ته یو کاروبار شروع کړي، موږ بل چا سره ورته د کار زمینه برابرو، او په دې توګه دوی کولای شي چې کار شروع کړي. او همداراز دغه هغه چې دي د خیاطۍ په برخه کې، موږ د خزینه سره ځکه دا زیاتره خزینه دي کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغه ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات دي هغه چې دي د خیاطۍ د کاروبار شروع کولو هغه ورته ورکوو. پلان لرو چې نورو برخو کې مرته لوازم چې شی دي د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو لپاره هغې ته چې کوم لوازم په کار دي هغه موږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بلې، حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغسې خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغسې اضطراري حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسې څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغې کې هم دغه خیریه بنسټونو خپله ونډه ادا کړه.
هغه خیره موساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوی حالته کم ونده وخت هغه بيخي به ساري والله کار وخت حکومت نسو کولای چې ورسیږي دا موساتو چې حالته ورغل کومه کونه یو کړه هغه خلکو ځوان کی تغییر راغی مثلا کمنګو کور والته دا کورونه چې جوړ سو خلک په اول کې کورونه د لاس ور کړل نو بيخي غو به سرپناس وو غوی تبیر ته کورونه جوړول د خوراکي مواد ورسول داسې د خوراکي مواد غنه ګونه سو چې منګه غوښتل ته کومک وکړو خلکو ویل چې نور مراوړی خوراکي مواد مراوړی منګه ته نو دا د دې فائدہ نه لږ چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کیږي افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې د بیړنۍ حالت دستی یو کومک ورسوي نو دا موساد چې دی دا کومک رسوي په افغانستان کې لبل مرغه یو غم دان دی چې په خیرات مختصوي دي دا یو غلط نظر دی افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موساد چې کومکونه کړی دي او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغه سره کومکونه کړی دي ځان دی بدل شوی دی او په ترکیه کې مثلا د ځین انګلستان د زمنګم کسان تللی دي په هغه ته چې هغه ځین هلته نږدې نه یو ګوري نو موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د ټرک هغه ولیږو کالي ولیږو دې ما زمنګم کاران دلته کار کوي چې ترکیه ته ولیږو هلته زمنګ ډیر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونه کې موږ واورېدل هغه سوي دي له منځه تللي دي او دوی کورونه هم له منځه تللي دي دوی بې سرپنا دي هغو سره دومره هلته پاملرنه نه کیږي.
بلې حبیب زای صاحب، کله چې په یو هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي له بل هیواد څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هیوادونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام راړي؟
او ډېره ښه پوښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي یو بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اووه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای شي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي، اووه اویا تنه یې ورولېږل. همداسې سپي چې هغوی کومک کوي دې کسانو سره، متخصص لري هغه سپي په دغه ځانګړنه لري په دغه برخه کې روزل شوي دي، نو هغوی هغه سپي هم ورسره ولېږل. نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړ چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي. او د دې لامل دا دی چې موږ آخر کې آخر د ورځې کې اچھا خبره ټول انسانان یو او ټول د یو بل ملاتړ مرستې ته اړتیا لرو او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو لپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ تاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځئ چې دغه بس پنه د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټوله کړئ چې مثلا تاریخ کې دغه د تورو پیسو مسله نه یا دغه سي د ناوړه استفادې کوم پلان هغه مقابل کس ونه لري، په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خندي ولې؟
او منګه یو هغه لرو د بس پنې راټولولو پالیسی لرو اوی کې دا شیان ټول غدي حل دي. څنګه چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي، هغوی زیاتره خلک آنلاین مرستې کوي او دا آنلاین مرستې چې دي دا تور هغه کې نه راځي، تورو پیسو یا ناقانونه کار نه دی. نو هغوی چې کله آنلاین باندې آنلاین انټرنیټ د لارې بس پنه ورکوي، نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي او حکومتونه چې دي هغه یې دې ته اجازه ورکوي.
بلې حبیب زای صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ؟ چې یو څوک مثلا ورزی ورته وایي چې زه د یوې خیریه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات که زما سره شریک کړئ. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د
بنسټونو په نامه چې کسان ورځي هغه سره شریک دي.
دا ډیره ښه پښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره دا چې د اول د خلکو کلیوال خلکو سره منګه هغه مشرانو سره یو ناست کو مخکې دې چې منګه او سرویس وکړو یا معلومات راټول کو او منګه هغه معلومات ته ضرورت نه لرو چې هغه کې د دوی ډیر خصوصي هغه معلوماتي منګه واځي سمیر ته اړتیا لرو چې څوک آسان دي د کور کې او منګه تل د مشرانو سره خبرې کوو. کچيري یو څو یو کورنۍ کې نارینه نه وي بیا دا غي مور سره خبرې کوي. مور نه وي مثلا مور نه وایي خبرې وتی نو بیا یو بل خپلوان سره خبرې کوو. اول واړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې منګه څه په باره کې د موسی په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانی کیږي مطمئن کیږي بیا غي نو ورسته منګه ته چې سروي په برخه کې چې معلومات په کار یوازې دا معلومات چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده دوی څومره عاید لري آیا څو وخت ډوډۍ خوري صحی وضعیت څنګه ده دا شیان منګه پښتنه کوو.
بلې حبیب زای صاحب په دې خاطر چې تاسو دا خیریه کارونه دوام پیدا کړی تاسو څه پلان سنجولې چې پلان د موده کې تاسو دا کارونه تکنی نسی
دې ته د کومهالي پروګرام وایو هغه کې منګه اوس ملګرو ملتونو سره پر اړیکه کې یو او همداسې د برتانیا بعضې ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو چې مخکې هغه نورو موسسات ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغو سره مرستې کولې اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي او زموږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري هغه شرایط موږ ورته پوره کوو لکه د مهارتونو زیاتول اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغې برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکوي دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي او دې برخه کې موږ ډېر ښه روان یو. هیله لرو چې په راتلونکي کال کې موږ یو شل میلیونه ډالرو کومکونه افغانستان ته راجلب کړو د هغه د بندونو حتی تر د اوبو د بندونو جوړولو پورې او د مسلکونو او د ښوونې روزنې په برخه کې.
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپنګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیبزی و چې د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ پښتني ځواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واوري. د ازادي میلمه اوسنۍ پروګرام د غمرو
دشمن بنشی دبی وفا جنکو مکہ و یارینو دا قنجو مکی دنا خندا دا ارسلی سرلری دا قنجو مکی دنا خندا دا ارسلی سرل ویم ستی اکڑما چی بی بنا خندا کبی ماسی سیزی نایی ریدی اکولا بلا ریدی